قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته ستړي مشي ز استاسو قربا ګل ایازم په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو د افغانستان رپورټونه او سیډنی لرو په دې یو ساته خبرونه په 2 مینمای کې 19 پروګرامونه اسلام اول ازهر او اقتصادي نړۍ هم لرو خو د هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د امریکایي وی پایلوټ الوتکو په دوه تازه بریدونو کې شپږ وسلوال وژل شوی دی د پاکستان په ټولو فقی او پاکي ادارو کې لنن څخه په هفته کې دوه رخصتۍ پیل شوې او په لیبیا کې د لنډمهاله حکومت او د معمر قذافي د پلویانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي په جنوبی او شمالي د پاکستان په دوو قبایلی سیمو جنوبی او شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په دوو تازه بریدونو کې شپږ وسلوال وژل شوی دی د مشال ریډیو خبريال په سیمه کې د حکومتي چارواکو له خولې وای بی پایلوټ الوتکو د جمعې په مازیګر د میرانشاه ته نږدې پر یو موټر دوه توغندي وتوغول چې ورسره موټر وسوځید او پکې سپاره درې کسان ووژل شو چارواکي وای د برید د میرانشاه لویدیز په درې کیلومتر کې د درپخیلو په شهداد کوټ نومي کلی کې د مازیګر پر 15 بجو وسو بل پلو په جنوبی وزیرستان کې هم د امریکا د بی پایلوټ الوتکو برید شوی چې پکې د درو وسلوالو د وژل کېدو ریپورټونه دي تر اوسه دا نه د سرګند چې وژل شوی څوک او د کومې ډلې سره اړه لري او نه هم ځای چارواکو او آزادو سرچینو د وجلسو پاړه څویلې دي دا د پنځمبه له سهار راهیسې څلورم ځل دی چې بی پایلوټ الوتکه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوال په نښه کوي د پنځمبه په سهار تر سرسوي برید کې د حقانی شبکې یو کمانډان جانباز زدران چې د جمیل په نوم هم مشهور و وژل شو د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې لنن څخه د دوه رخصتیو یا چوتیانو پر پریکړه عمل پیل شو خو په صوبو کې په دې اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې د پاکستان وفاقي کابینه دا پریکړه په ملک کې د بجلی پر بحران د کابو مندلو لپاره کړې ده د دې پریکړې لمخې به په ټولو سرکاري ادارو کې دوه ورځې یعنی د شنبه او یک شنبه په ورځ رخصتي وي کابینه ویلي دي چې په صوبو کې به د دې رخصتیو په اړه پریکړه د مشترکه مفاداتو په کونسل کې کیږي له پریکړې سره سم لنن څخه د اسلام آباد او ټولو وفاقي ادارو کې رخصتي ده او ورسره د سټیټ بینک او ټول مرکزونو او بینکونه هم بند دي بلخوا د پنجاب صوبې دا پریکړه نه ده منلې او وایي چې دوی په دې برخه کې په اعتماد کې نه واخیستل شوې بلخوا په خیبر پښتونخوا کې هم نن ټول ادارې خلاصې دي او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین ویلي په دې اړه چې د مشترکه مفاداتو په کونسل کې کېدونکې پریکړه کیږي دوی به هغه ته ژمن وي د دې ترڅنګ بلوچستان او سند هم لا تر دې دمه څه فیصله نه ده کړې د پاکستان په سند صوبه کې له بارانونو او سیلابونو د غیزمن سو خلکو بیرته کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده د مشال ریډیو د خبریال د خبر لمخې د سند حکومتي چارواکي وایي چې له سیلاب څخه تر ټولو زیات اغیزمن سوې ضلع بدین څخه د ولاړو اوبو د ایستلو کار بشپړ شوی دی او د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده په دې صوبه کې سږ کال له سیلابونو څخه نه اتیا لکه خلک اغیزمن سو او څه باندې 15 لکه کورونه او وران سو د چراغ په وینا په دې سیلاب ځپلو سیمو کې د ناروغیو له کبله شاوخوا 4500 کسان هم مړه سو په افغانستان کې نن 15 وسلوال هغه مهال ووزل سو چې دوی د پنچیر په ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز برید وکړ د پنځشنبه د پنچیر د پولیسو مشر جنرال محمد قاسم جنگلباغ وویل برید کوونکو دوه افغان ساتونکي ټپیان کړل خو ونه توانېدل چې د روخي پولیسوالۍ کې د دغه پوځي مرکز پر دروازه ورننوځي د نیټو ویاند کپتن اونیل کالهون وویل کوم امریکایي ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی او مالي زیان هم نه دی رسېدلی طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی ریپورټونه وایي چې د مصر د یو سخت دریځ ملا زوی په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وژلی دی. بنسټپالو اسلامي ډلو ته یو منسوبې یوې ویبپاڼې خبر ورکړی دی چې 28 کلن احمد عمر عبدالرحمن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د نوموړي پلار عمر عبدالرحمن په نیویارک کې په 1993 کال کې د بمي چاودنو په تړاو ونیول سو او اوس د ټول عمر بند سزا تیروي. د لیبیا ملي عبوري شورا وایي په پلازمینه ترابلس کې پرون د لری کړل سوي واکمن مرکزاپي او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 3 کسان وژل شوي دي. په ترابلس کې د ملي عبوري شورا د امنیت یو چارواکي عبدالرزاق الاورادي د دې نښتو په اړه وویل:
قتل عدد 2 من هؤلاء الارهابيين وجرح عدد 30 جريح.
د معمر قذافي دوه پلویان او د ملي عبوري شورا یو جنګیالی هم وژل سوی دی او بیلابیل ډولو وسلې او نور سامانونه مو هم ترلاسه کړي دي. تر اوسه هم د قذافي پلویان د نوموړي د زیږیدو د ښار سرت پر ځینو برخو او بن ولید واک لري. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لارې واوري او په دې پاڼه باندې تاسو لوستلی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان قبایلی سیمو جنوبی او شمالی وزیرستان کې ډرون بریدونو کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع کې پولیسو درې برقپوش غیر ملکیان نیولی دي.
دا خو لکه خفیا ذرایع اطلاعوه بیسیکلی او دو آذربایجان دي او رشین دي او دوی مخکې تلل.
سین صوبه کې د پشکال بارانونو له کبله 80 لکه نه زیات خلک او په لکونو اکړه ځمکه اغیزمنه شوې ده. په سیمه کې د ناروغو په اړه یو ډاکټر وایي
ڈائریا کے بہت زیادہ لوگ آ رہے. ون کٹ فار دا پاپولیشن.
او اغوان فلم جوړون کی وای په کابل کې د ایران سفارت د یو بل اغوانی فلم نندارې ته د وړاندې کولو ممانعت وکړو. د اغوان سیاسي چارو کارپو په دې اړه نظر لري.
اغوان ته چې دا خبره تر ټولو سمه ده او که نو کوم څه ده چې دا الله سبحانه تر دې پیدا ده.
په خبرونه کې 19 پروګرامونه اسلام اول ازهر او اقتصادي نړۍ هم لرو. اوریدل یې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت: د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې ډرون بریټ شوه دی چې پکې درې مشکوک ورپکې وژل شوې دي. بلخوا په لکی مروت کې پولیسو سلور برقپوش کسان نیولی دي چې پکې درې غیر ملکیان دي او یو زایتن چې د دواړو پیښو یعنی د ډرون بریدونو او د برقپوش غیر ملکیانو د نیولو په اړه تفصیلات راکوي. د سیمې څخه د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود په دې اړه رپورت لري.
د شلي وزیرستان مرکزی پندغولی وانا دلوی دی زلوری تا د 15 کیلومتر په فاصله د سرحدی کرښه سره نږدې د انګور اډه باغړ شناو نه په سیمه کې د پایلټ نه بغیر امریکایي الوتکو یو ځل بیا برید وکړل چې په نتیجه کې درې ځایي طالبان په اغا ځای مړه او یو بل زخمی شو. د انګور اډه یو سدین کې چخپل نوم جواتوال او ژغ ریکارډ کول خوښ نه کړل. مشال ریډیو ته ویل چې دا برید د شپې په ونی مباجو او د پایلټ نه بغیر امریکایي الوتکو د بغړ شناو نه په سیمه کې د طالبانو یو مرکز په نقشه کا او سلور توغندي ور باندې وداغل. د خفیا ادارې یو چارواکی یي چې په نقشه شوی مرکز د مولا نذیر د ډاله وان دای دا زیاتوي چې وژلي طالبان د حضرت علي شیر علي امیر حمزه او زخمی شوی د عمران په نوم پیژندل شوی دي. د شلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیات چارواکو هم د پېښې په خلای کړه دای په دا لړکشه مې چې دیوانه تحصیلدار نعمت الله نه پښتنه وکړه هغوی په لنډ ټکی کښې په دا رنګ وژغېدل.
خودره کسان یادې فلالون خلاصفته سره لګي لګي یو ځان اوس کې سر رپورټر ورسېږي
یادا دی وی چې دروانه میاشتې په دیرلا سمه نټه د پایلټ نه بغیر امریکایي الوتکو د سویلي وزیرستان زباغ را په سیمه کښې برید کړی و چې په نتیجه کښې یې څلور ځایي او دوه افغاني طالبان وژلي شوي وو. په بل پلو د لکې مروت پولیس درې برکاپوش غیر ملکیان او د قطبي وزیرستان یو قبایلي د شپې نه بجې هغه وخت ګرفتار کړل کله چې دوی په یو ټیکسي موټر کښې د بنو نه د ډېره اسماعیل خان په لیار نامعلوم ځای ته روان وو. په غیر ملکیان شه دوا کسون د اذربایجان او یو د روس اوسېدونکی شامل دی. گرفتار شوی کسون د پښتنې ګوژنې د پاره ناڅرګنده ځای ته بیولي شوي دي. په دا لړ کښې مې چې د بنو ډویژن ډي آی جی فیروز شاه وژغوه هغوی وویل
دا خو لکه خفیه ذرایع اطلاع وه بیسیکلي او دوه اذربایجان دي یو رشین دی او دوی مخکې تلل.
د غیر ملکیانو نومینه الدمیز فرهاد او سلیمان وشولي شوي دي چې د کومو نه د اذربایجان ترکي پاسپورټونه او غیر ملکي کرنسي هم برآمد شوې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په جنوبی وزیرستان کې مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکې برید کړې دي. همدغه راز د شمالي وزیرستان د میرانشاه په درپخیل سیمه کې هم ډرون برید شوی دی چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
تیره ورځ د امریکایي بے پیلوټه الوتکو په یو بل میزایلي برید کې لږ تر لږه درې شکمن وسلوال وژلي شوي دي. دغه برید د میرانشاه بازار په لویدیز درپخیل کلي کې د شکمنو وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دی. د سیمې استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې تیره ورځ مازیګر 15 بجې امریکایي بے پیلوټه الوتکو د سرخار میرانشاه نه لویدیز 3 کیلومتره فاصله باندې درپخیل شهزاده کوډ کې د شکمنو وسلوالو یو ګاډی په نښه کړ او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې په موقع باندې درې وسلوال ووژل او په نښه شوی ګاډی هم په بشپړه توګه وسوځېدو. ځایي انتظامیې او آزادې سرچینو د وژل شوو پېژنګلو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي خلک وایي چې ټول ځایي وسلوال دی چې په مقامی قبرستان کې خاورې ته وسپارل شول. په تیرو دوه ورځو کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې بے پایلوټه الوتکو ټول درې بریدونه ترسره کړل. د زیارت په ورځ په شمالي وزیرستان ایجنسی کې ترسره شوي میزایلي برید کې امریکا د حقانی نیټورک مهم کماندان جانباز زدران چې جمیل نام باندې مشهور وو د وژنې تایید کوي. دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره شول چې د امریکا د پاکستان او افغانستان دپاره ځانګړی استازی مارک راسمین د پاکستان په دوره و او رسنۍ وایي د امریکا خارجه چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن به هم روانه اونۍ د پاکستان دوه ورځې دوره کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز تعلقاتو باندې خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې په روان 2011 کال کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي بے پیلوټه الوتکو لخوا ټول درې شپېته بریدونه ترسره شول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه لیکي لوړپورو امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر باراک اوباما حکومت د حقانی ورپکې شبکې پر ضد نوی اقدام پیل کړی دی. امریکا ټینګار کوي د پاکستان حکومت د دې شبکې ملاتړ کوي. په دې موضوع نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د پنځشنبه په ورځ پر شمالي وزیرستان د امریکایي بے پیلوټه الوتکو په برید کې د حقانی ورپکې شبکې درې وسلوال ووژل شول چې پکې یو یې مشر قمندان و. د جمعې په ورځ په شوي برید کې درې یاغیان ووژل شول. دا بریدونه د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه سره شوي دي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خبره پکې د حقانی ورپکې شبکې سر دفتر دی. ورځپاڼه لیکي پخوا پر میرانشاه داسې بریدونه ډېر کم شوي دي ځکه چې دلته د یاغیانو د پټو مشرانو په میندلو کې مشکلات ول او دا امکان هم و چې کېدای شي په بریدونو کې ولسی وګړي ووژل شي. د شنبه په ورځ سهار وختي د امریکایي بے پیلوټه الوتکو په برید کې په جنوبي وزیرستان کې یوه ودانۍ په نښه شوه. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي په دې برید کې لږ تر لږه درې اورپکې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په نښه کړل شوي اورپکې د ملا نظیر د ډلې ول چې پر تور دی چې له طالبانو او القاعده سره کار کوي چې تر پولې هغې خواته په افغانستان کې حملې وکړي. ورځپاڼه لیکي پر شمالي وزیرستان د پنځشنبې د ورځې په برید کې جانباز زدران ووژل شو چې د حقانی ورپکې شبکې لوړپوړی غړی و. امریکایي چارواکي وایي د زادران وژنه ښیي چې دوی له میرامشاه راتلونکو ګواښونو ته څومره په جدي نظر ګوري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي سلامتي مشاور تھامس ډونیلون په سعودي عرب کې د یوې پټې غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدلی دي او ورته د اوباما د حکومت پیغام ورسوله دی. ورځپاڼه لیکي پاکستاني چارواکو ورته ویلي ډونیلون کیانی ته درې لارې ورکړې. لومړی دا چې پاکستان دې د حقانی شبکې مشرتابه ووژني. دویم دا چې پاکستان دې د دې مشرانو د وژلو لپاره له امریکا سره مرسته وکړي. او دریم دا چې پاکستان دې د حقانی اورپکی شبکې مشران مجبور کړي چې له پر امنه او ډیموکراتیک افغان حکومت سره یو ځای شي. له حقانی اورپکی شبکې سره د پاکستان د تړاو په تور د امریکا او پاکستان اړیکې زخت خراب شول. دا داسې تور دی چې پاکستان ترې انکار کوي.
ورسپانه ون نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او د امریکا اړیکې له مودو راهیسې پیچلې دي او امریکا وار په وار پاکستان ته د دوی د ګټو خوندي ساتلو وینا کوي، خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د پاکستان د فوج سخت دریزي مخه ونیول شي او هغه خلکو سره مرسته وکړي شي چې پر مختلې پاکستان قتل غواړي. د مقالې نور مهم ټکي د یو دمی رستو. نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان په اړه د امریکا پر نوې پالیسۍ مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې امریکا د پاکستان لپاره نوې پالیسۍ ته اړتیا لري. لومړی دا چې باید دا ومنل شي چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیکي ګټې د یو بل پر ضد دي. په دې کې هیڅ اهم اهنګي نشته او دا به تر هغې دوام ولري تر څو چې د پاکستان ستراتیژیکي پالیسۍ د پاکستان فوج په لاس کې وي. امریکا د خامخا د فوج مخه تر هغې ونیسي تر څو چې دې هیواد کې ولسی حکومت په واک کې رانشي او د پاکستان لپاره په نوو لارو نوې خارجه پالیسۍ جوړ کړي. ورسپانې لیکي د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن تیرې میاشت سینټ کمیټې ته ویلي وو چې پاکستان د افغان ورپکو مرسته کوي او فوج د ورپکو حفاظت کوي. په 2009 کال کې القاعده ډلې د پاکستان څخه کاروایانی کولې او د دې شبکې سره ملګري لشکری طیبه د پاکستان استخباراتي ادارې په مرسته په ممبئی کې ترهګریز بریدونه وکړل چې د شپږ امریکایي وګړو په شمول 130 کسان پکې وژل شو. په هغه وخت کې ولسمشر باراک اوباما بغیر د سوهمه له پاکستان سره اړیکې پراخه کړې او امداد یې هم زیات کړ. د سره سره د ډرون بریدونه هم زیات کړل چې د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. ورسپانه لیکي هغه وخت پاکستان په دې کې بوخ ساتل غوره فیصله وه، خو اوس په دې کې د بدلون ضرورت دی. امریکا باید د پاکستان لخوا د مخالفت باوجود په افغانستان کې عملیاتو ته دوام ورکړي. ورسپانه زیاتوي د پاکستان جرنیلان تر اوسه پورې د هند پر ضد د پالیسونه نه دي پشا شوي. دوی ترهګر برداشت کوي او دا په پام کې نیسي چې طالبان به په افغانستان کې بریالي شي او دا هم غواړي چې په توندۍ سره اټمي وسلې جوړې کړي. ورسپانه لیکي د پاکستان فوج په 2008 کال کې منتخب سیاسي حکومت له دیوال سره لګولی دی ځکه چې فوج دا ګڼي پاکستان کمزورې دی او دا ناټو سامانونه چې د کراچۍ نه کابل ته ځي دا کنټرول کوي او دوی سره اټمي وسلې دي. ورسپانه لیکي د پاکستان جنرالان دا ګومان کوي چې وخت له دوی سره مرسته کوي ځکه چې دوی دا ګڼي ناټو به په افغانستان کې ماتې وخوري او دوی ته به هر څه په شا پاتې شي. پاکستان فوج دا هم ګڼي چې څومره زر امریکا فوج د افغانستان څخه وځي نو هغه عمره د پاکستان په ګټه ده. د پاکستان فوج امریکایانو او اروپا ته د باور ورکولو کوشش کوي چې د جنگ نه مایوس شي او د دې لپاره طالبانو ته ډاډګیرنه ورکوي چې په امریکایي ځواکونو د بریدونو لړۍ توند کړي. ورسپانه لیکي امریکا دې د پاکستان د اثر د مخنیوي پالیسۍ خپل کړي چې په اسانه ټکو کې د دښمنۍ نه ډکې پالیسۍ دي، خو دا دې په پام کې ونیول شي چې د دې پالیسو له کبله د پاکستان ولس ته زیان ونه رسي او د فوج او استخباراتي ادارو احتساب دی وشي. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان او د امریکا اړیکې له مودو راهیسې پیچلې دي او امریکا وار په وار پاکستان ته د دوی د ګټو خوندي ساتلو وینا کوي، خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د پاکستان د فوج د سخت دریزۍ مخه ونیول شي او د هغه خلکو سره مرسته وکړي شي چې پر مختلې پاکستان قتل غواړي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه وکړي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د پاکستان سند صوبه کې د پشکال بارانونو او سیلابونو لوجي خوشاو شپګ و لکه اکړه ځمکه آباد ځمکه او اته اتیا لکه او 15 زره نه زیات خلک اغیزمن شوي دي. د سیمې متاثرین د امداد څخه پریشان دي او حکومت نه شکایت کوي. او د اسلام آباد نه په دې اړه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا رپورت.
د افتونو د نظم قامی ادارې ان ډی ایم ای تر مخه د سیلاب لوجې د مړو شمیره 415 اوړېدلې ده او 1,55 پکې زیات کسان جوبل شوي هم دي. د یادې شوې ادارې چیرمن ظفر اقبال قادر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې بارانونو او سیلابونو لوجې د سند صوبې درش ضلع ځپلې شوي دي چې پکې 11 ضلع د ټولو زیاتې متاثره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې درش ضلعو کې 15,00,000 او 25,000 کورونه په جزوي یا په مکمله توګه تباه شوي دي او په ځینو سیمو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او ویر سرګندېږي چې متاثره شوی کورونو شمیره کې زیاتوالی هم راتللی شي. د ادارې چیرمن نه چکله مشال ریډیو او پختل چې متاثره شوی خلکو سره د امداد څه صورت حال دی او آیا د متاثرینو شمیره کې د اضافه نور څه امکان شته؟
تعداد جو متاثرین کی ابھی تو فی الحال
د سیلاب نه متاثره شوی خلکو په شمیر کې نور زیاتوالی نه دی شوی، ولې هغه متاثرین چې کیمپونو کې میشته واپس خپلو کورونو ته تلل شروع شوي دي او دا وخت څه د پاسه 400,000 متاثرین په کیمپونو کې میشتي او تر څو چې د خوراکي موادو صحت سہولیات او نور ضروری سامان خبر ده نمون سره په هر ضلع کې ډیر سامان موجود دی او زمون کوشش دی چې متاثرینو ته خپه تیزی سره دا سامان ورسو. صرف مونږ ته مسله اوس هم د خیمو ده او مونږ نور ملکونو ته خواس کړی دی چې مونږ له دې خیمه رولېږي، ځکه چې د متاثرینو کورونه تباه شوی دي او چې دوی واپس خپل کورونو ته ځي نو هلته د سر پټولو د پاره ورلا خیمه پکار دي.
د سیمو نه راتلونکو راپورونو تر مخه په متاثرینو کې یو شمیر بیماریان هم خورې شوی دي چې پکې د خېټې رنزونه، سرمنی رنزونه، ملیریا، په زنانو او ماشومانو کې د سینې او مرۍ رنځونه شامل دي. د بیماریانو د مخنیوي او متاثرینو ته په وخت د صحت سہولیات رسولو لپاره ان ډی ایم ای څه ګامونه پورته کړي دي؟ کله چې دا پوښتنه موږ د ادارې هیلت کوارډینیټر ډاکټر سبینا عمران دورانی نه وکړه نو د هغوی وینا وه. دا وایي چې ډېر خلک د خېټې د رنځونو ښکار دي او موږ د 15 نه زیات کټونه تقسیم کړي دي او یو کټ د زر مریضانو لپاره وي. دغه شان موږ 55 نه زیات ایمرجنسی هیلت کټ ورکړی دی او یو کټ د شپږ زره مریضانو لپاره کافی وی او په هر ایمرجنسی هیلت کټ کې د شل حامله زنانو لپاره د ضرورت سامان هم موجود وی. دنه علاوه موږ 500,000 اوبو صفا کولو ګولۍ هم تقسیم کړی دي. په متاثره سیمو کې د ملیریا کیسونه هم مخ ته روان دي او موږ د سیمو ته 10,000 نه زیات د ملیریا ټیسټونو کولو لپاره کټونه هم لیږلې دي. سند حکومت د شمیرې تر مخه متاثره سیمو کې 200 سکولونه تباه شوي دي او د سیمو په پاتې سکولونو کې متاثرین استو ګندی. کله چې موږ د ان ډی ایم ای چیرمن ظفر اقبال قادر نو پوښتل چې سکولونه په کیمپونو کې بدلولو لوجې د ماشومانو تعلیمي زیان کیږي، آیا ادارې د ماشومانو لپاره څه متبادل انتظام کړی دی؟ نو د هغوی وینا ده.
جو هی واپس لوګ جائیں اپنے اپنے علاقوں میں تو
چې څنګه متاثرین خپل کورونو ته لړ شي نو د بیا ودانې کارونه به شروع شي او بیا ودانې کارونو کې به موږ د ټولو مخکې سکولونو، هسپتالونو او جماعتونو جوړول شروع کړو او د ماشومانو چې کم د تعلیم زیان شوی دی هغې لپاره موږ په انګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. کیمپونو سره نږدې په مختلف خیمو سکولونو کې دوی ته سبق ښودل کیږي او کم خلک چې خپل کورونو سره نږدې اوسیږي هغه سیمو کې هم موږ د خیمو سکولونو انتظام کړی دی.
د ملل متحد ادارې یو این ایف او تر مخه په سند صوبه کې د سیلاب نه متاثره شوي 8,500 اکړ ځمکه کې قریبا په 2,00,000 اکړ ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي او دغه شان 80,000 پورې څاروي هم په متاثره سیمو کې مړه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې میش ناټو ځواکونه پلان لري چې راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان ختیځو سیمو ته ډېر سرتیري واستوي. د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جان ایلن د وال سټریټ جرنال سره په یو مرکه کې ویلي ختیځو سیمو ته د ډېرو بهرنو ځواکونو د استولو هدف دا دی چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو له بریدونو څخه کابل په ښه توګه خوندي کړی شي. د دې مرکې غټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې راتلونکي کال کې به 2 بهرني سرتیري د افغانستان ختیځ ته واستول شي. د امریکا په پوځي تشکیلاتو کې 1 زرو په شاوخوا کې سرتیري لري او د نړیوالو ځواکونو د قومندان له دې څرګندونو چې 2 د افغانستان ختیځ ته استول غواړي داسې ښکاري چې جنرال آلن د افغانستان ختیځ ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو د استولو نیت لري. نوموړي د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل دوی غواړي چې د کابل او د پاکستان د هغو سیمو ترمنځ چې د طالبانو خوندي ځالې پکې دي یو دفاعي ډال رامنځته کړي. د جان آلن په وینا په دې سره به د وسلوالو ډلو هغه پلانونه شنډ شي چې غواړي د کابل امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د امریکایي جنرال ویلي دا مهال اصلي هڅه دا هم ده چې د افغانستان په جنوب کې هم د خلکو خوندیتوب یقیني کړی شي. نوموړي د دې مرکې په دوام کې ویلي راتلونکي کال ته زمانه دا ده چې موږ خپل حضور د افغانستان په ختیځ کې پیاوړی کړو او په 2012 میلادي کال کې به د افغانستان ختیځ ته ځانګړې پاملرنه وکړو. د ناټو د امریکایي قومندان همدارنګ ویلي د هاغو درې ډیر سرو امریکایي سرتیرو وتل چې په دې کال کې لا د مخه پیل شوې دي د راتلونکي کال تر اکتوبر پورې به د افغانستان څخه د دې شمیر د دروي زرو امریکایي سرتیرو وطنه پښپړ شي. جنرال آلن په دې مرکه کې د افغانستان په کړکیچ کې د پاکستان رول ډیر مهم بللی خو ویلي دي د یو پوځي دی او د ټول صلاحیتونه د افغانستان د پولو دننه دي. نوموړي د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه د وی پښتنې په ځواب کې ویلي چې د دې کړکیچ هوارې د اسلام آباد او واشنگټن او اسلام آباد او بروکسل ترمنځ د جوړجاړي لاره ممکن دي. په افغانستان کې مخالف وسلوالو په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکا پر سفارت او د جان آلن په اصلي اډي بریدونه وکړل او همدارنګه په افغانستان کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني وواژه. د څارونکو په باور ښایي همدا به د دې سبب شوی وي چې اوس نړیوال ځواکونه هڅه کوي د کابل خوندیتوب ته ډیر پام وکړي او د افغانستان له ختیځو سیمو څخه دې ښار ته د مخالفو وسلوالو د ورتلو او بریدونو مخه ډپ کړي.
اجمل اندو چې د امریکایي او د ناتو ځواکونو قومندان جان آلن د وال سټریټ جرنال سره د مارکی مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځني سپو 620،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15,515 او 15,530 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
اوریدونکو، اغوان فلم جوړونکي وای په کابل کې د ایران سفارت د یو بل اغوانی فلم نندارې ته د وړاندې کولو ممانعت وکړه. د مدرسې په نوم دا فلم د یو اغوان نجلۍ د ژوند په اړه دی چې هیله لري لوست وکړي، خو د ایران د قوانینو او حالاتو له مخې اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې ترلاسه کړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دولت او اغوان مدني او کلتوري ټولنې باید اجازه ورنکړي چې د یو هیواد سفارت زموږ د هیواد په کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په رپورت کې.
د مدرسې په نوم دغه افغاني فلم چې د افغانستان لویدیز هرات ولایت او ایران سرحدي سیمو کې جوړ شوی، په ایران کې د افغاني کډوالو سره د ایراني چارواکو بد چلند کوي. ټاکل شوی و چې دا فلم د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په استقلال لیسه کې نندارې ته وړاندې شي، خو د پولیس لخوا یې مخه ونیول شوه. اسد سکندر چې دا فلم یې جوړ کړی وایي چې دوی د فلم د ښودلو لپاره زیات میلمانه رابللي وو، خو اجازه ورنه کول شوه چې وښودل شي.
و ما په تلاشای زیاد کردم، خواستم این فیلم افتتاح کنم، اما همیشه
ما ډیره هڅه وکړه او غوښتل مې چې دا فلم پرانیزم او هر وخت خندونه راته جوړ شوی. بل اخر مې پریکړه وکړه چې دا فلم په شخصي ډول وړاندې کړم او د استقلال لسی ته مې د دې فلم مینوال راغوښتي وو چې وی ګوري، او تیر ورځ زه پرې نه خدل شوم. د ګلدا په نوم یو ښځه چې ایرانۍ ده، په استقلال لسی کې یو مسؤله ده، راته وویل چې په کابل کې د ایران سفارت او افغان فلم رئیس لخوا ورته هدایت شوی او نشي کولای چې دا فلم وخدل شي.
اونا پر ما گفتن کې به هدایت سفارت ایران و همچنان رئیس افغان فلم من نمیتونم این فلم افتتاح کنم.
د مدرسې په نوم فلم جوړونکی اسد سکندر وایي چې افغان دولت باید د یو هیواد سفارت ته اجازه ورنکړي چې زموږ کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي. که څه هم د ایران سفارت او د افغان فلم ریاست په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د افغان فلم رئیس انجینر عبداللطیف څو ورځې وړاندې د همسایه یا ګاونډي په نوم د یو بل افغاني فلم چې په داستان کې په ایران کې د افغان مهاجرو د سفید څنګ په نوم د یو کیمپ افغان مهاجر د ایراني پولیسو لخوا ځورول کیږي او بیا په ډزو وشتل کیږي په بندیز لګولو سره ویلي و چې کیدای شي په دې سره د ایران او افغانستان هیوادونو اړیکې خراب شي. خو د سیاسي چارو کارپو او د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې افغان دولت باید په دې اړه پلټنې وکړي او د ایران سفارت دې ته پرېنږدي چې زموږ هیواد په کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي او زموږ په کلتوري فعالیتونو محدودیتونه ولګوي.
او که چیرون او خوده چه در لاسوهان ترندی بریده ده یا خود افغانستان مدنی ټولنا فرهنګي کړی ټول روښان فکران باید یو لاس شي او د دې پر ضد د داسې کړنو څخه چرڅاند پاتېږي او که داسې ونه کړي د دې هېواد فرهنګ د دې هېواد ارزښتونه او پخپله دغه هېواد نور په نشت.
باید ویل شي چې د مدرسې په نوم فلم پنځه اویا دقیقې دی چې د یوې افغان نجلۍ چې غواړي په ایران کې زده کړې وکړي خو د ایران د قوانینو او حالاتو له مخې اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې موخې ته ورسیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د ماسپخین درنیوي بجې شوې دی. بوریوال کاکړ سټوډیو ته را رسیدلې دي. د خبرونو لنډیز وروسته به تاسو دوه اونیس پروګرامونه واورئ، خو لومړی د بوریوال کاکړ نه د دې ساعت د خبرونو لنډیز اورو.
په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په دوه تازه بریدونو کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې له نن څخه په هفته کې د دوه ورځو رخصتۍ پر پریکړه عمل پیل شو. د پاکستان په سند صوبه کې له بارانونو او سیلابونو څخه د اغېزمن شوو خلکو بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. په افغانستان کې نن پنځه وسلوال هغه مهال ووژل شو چې دوی د پنچیر په ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په لیبیا کې لنډمهاله حکومت او د معمر قذافي د پالیبانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي او امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزي بینک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول، اوس وخت را رسیدلی دی اونیس پروګرام اسلام اول ازهر چې زموږ همکار احمد شاه زمي تاسو ته برابر کړی دی. نو راځي اوریدونکو چې په ګډه دې پروګرام ته غوښ شو.
گرانو اوریدونکو، د اسلام او الازهر اونیس پروګرامونو د لړۍ په دوهمه برخه کې د احمد شاه زمي سلامونه ومني. په نننی پروګرام کې مو د الازهر پوهنتون له عمومي مشر ډاکټر اسامه العبد سره د دې پوهنتون پر هدف، د منځروي اسلام پر خورولو، د دې پر رول او نورو اړوند چارو خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدو ته راغولم. ډاکټر صاحب، د الازهر پوهنتون هدف څه دی؟
الازهر جامع وجامعه الان يخدم الاسلام ويخدم
الازهر چی یو جماعت او پوهنتون دی وسمهال زورو کالونو راهیسه د اسلام او عربی ژبه خدمت کوي. د الازهر پیغام د ثقافت او کلتور او علم خپرول دي، د معتدل او منځروي فقه او منځروه مذهب تبلیغ چې د ټولو اسلامي هیوادونو په نزد معتدل او منځروي وي، ترڅو هلته نه تندروي وي او نه سختریزي، بلکې په الازهر کې منځروي او اعتدال شته او تعصب او تندروي نه پیژني. همداراز د الازهر شریف تګلاره او نصاب دی چې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپروي.
ينشره في كافه بقاع العالم الاسلامي.
د بیلابیلو مذاهب او کلتورونو ترمنځ د پوهاوی پیدا کولو لپاره الازهر پوهنتون څه رول لوبولې دي؟
جامعه الازهر الشريف عمود وسط في الحوار.
الازهر پونتون د ټولو مذاهب ترمنز په خبرو اترو کې د منځروي ستن ده. اسلام هیڅ ډول کرکه نه پیژني او نه هم د کوم دین سره دښمنی لري، بلکې په انسانیت ور سره چلند کوي. اسلام د هیڅ کوم دین او مذهب سره تعصب نه لري، بلکې غواړي چې د هر هغه چا سره خبرې اترې وکړي چې څوک یې کول غواړي. موږ د بل رائے ته غوږ نیسو او داسې نه کوو چې د چا رائے له پامه وغورځو. موږ هغه رائے ته ارزښت ورکوو چې زموږ د اعتدال او منځروي سره برابر وي، او څوک چې زموږ لړای سره مخالف وي نو هغوی ته سزا نه
ورکوو.
ډاکټر صاحب، د منځروي اسلام په خورولو کې الازهر څه ونډه لري؟
الازهر هو الركيزه الاولى والوحيده على مستوى العالم الاسلامي.
ازهر شریف د اسلامي نړۍ په کچه یوازینه اداره ده چې منځروي او اعتدال خبروي. لکه څنګه چې ما وویل، ازهر نه توندروي پیژني او نه سخت دریځي، بلکې د دې لپاره کار کوي چې د منځروي او اعتدال لار خبره کړي، کوم چې د الله تعالی او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
ډاکټر اسامه، په الازهر پوهنتون کې پر یو وخت د مذهبي او عصري مضامینو د تدریس تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ او د لز د کوونکو سره د پرمختللې نړۍ له غوښتنو سره په آشنا کېدو کې څومره مرسته رسوي؟
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي، او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. د الله تعالی قول دی، له هغوی سره په ښه علمي توګه خبرې اترې وکړي او په داسې توګه دلیل ورسره ووایاست چې تر ټولو بهتره وي. موږ د الله پاک له کتاب څخه زده کړه کوو او نورو ته یې ورښیو، لکه آیت شریف دی چې تاسو د بدی په نیکی او ښه عمل سره بدله ورکړئ، او بیا به تاسو وګورئ چې هغه کسان چې ستاسو دښمنان وي داسې به شي لکه ستاسو خواږه دوستان، او دا هر څه د هغه چا په برخه وي چې د لوړ بخت خاوندان وي. نو موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي، او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی. که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الازهر تاسو د نړۍ له نور په هنتونو یا مدرسو سره څه ډول پرته کوي؟ لکه په هندستان کې دیوبند، په ایران کې کوم، په عراق کې نجف، او په پاکستان کې دارالعلوم.
جامعه الازهر لها خصوصيه من حيث القدم ومن حيث الحجم وعدد الطلاب.
الازهر پونتون یو بیل ځانګړتیا لري، هم د قدامت لپاره او هم د زده کوونکو د شمیر لپاره. زموږ سره 15,00,000 زده کوونکي دي چې 15 زره بهرني زده کوونکي دي چې له ټول اسلامي نړۍ سره اړه لري او په یو هیواد پورې نه دي تړلي. موږ ځان ته یو مقام لرو چې موږ له نورو څخه جلا کوي. لکه الازهر له قدیمترینو پوهنتونونو څخه دی، او کېدای شي چې قدیمترین وي هم، او د زده کوونکو د شمیر لپاره دا نه یوازې د اسلامي او عربي هیوادونو په کچه بلکې د ټولې نړۍ په کچه لوی پوهنتون دی. موږ ځان ته حیثیت او ځانګړتیا لرو چې نه تندروي لرو او نه تعصب لرو. موږ په لرغونو پوهنتونونو کې یو او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ستر پوهنتون یو چې د اسلام معتدل او منځروي کلتور او ثقافت خپرو. زموږ له بل کوم هیڅ پوهنتون سره رقابت او دښمنی نشته، بلکې موږ د ښه او سمې ادا په اړه سیالي کوو، او موږ د خپل نرم دین قواعد او مبادی خپرو چې په اعتدال او منځروي ولاړ دي،
المبني على الاعتدال والوسطية.
ډاکټر صاحب، تاسو د بیلابیل مذاهب فرقو او کلتورونو لزده کوونکو سره څه ډول چلند کوي؟
نحن نعطي الثقافة الإسلامية، نزود بها الطالب وثقافته التي اتى بها.
موږ اسلامي کلتور او ثقافت خبرو او زده کوونکي پرې برخمنو. هغه کلتور چې دوی ورسره راغلي وي هغه د دوی ځانګړتیا ده. کچېرې د هغوی کلتور معتدل او منځروي وي، نو هغوی کولای شي چې خپور یې کړي، او کله چوکاټه وتلې وي نو موږ یې نه منو او نه یې هم بل څوک مني. مګر زموږ ثقافت منځروي دی او ټول پکې شامل دي، ځکه چې دا د اسلام له مبارک دینه راوتلې دی چې پر اعتدال ولاړ دی.
الاسلامي الوسطي الحنيف.
ډاکټر صاحب، تر فراغت وروسته د الازهر پوهنتون لزده کوونکو څخه تاسو څه هیلې او امیدونه لري؟
نحن ننقي شباب جامعه الازهر، نقيهم نقاء طيبا.
موږ د الازهر پوهنتون د ځوانانو ذهنونه پاکو، چې کله هغوی فارغ شي نو انشاءالله هغوی به په ټولنه کې ښه ځای ولري. دوی د الازهر شریف پر منځروي فکر او منځروي نصاب باندې زموږ سره یو ځای دي. د بیلګې په توګه موږ ته له ځینو هیوادونو څخه د حنفي مذهب کسان راځي، د ځینو هیوادونو څخه د مالکي مذهب کسان راځي، او له نورو هیوادونو څخه د شافعي مذهب کسان راځي. او موږ دا ټولو ته د څه ډول ړانده تعصب او تندروي پرته درس ورکو، او موږ له خپلو ځوانانو څخه دا هیله لرو او دا امید کوو چې پر کوم نصاب له الازهر پوهنتون فارغیږي پر همغه نصاب ولاړ وسی چې دوی په اړه زده کړې ترلاسه کړې وي او لوستي وي، ترڅو د مذاهبو ترمنځ هیڅ ډول تعصب نه وي او نه هم د دینونو ترمنځ کرکه او بدبینی وي. لکه آیت شریف دی چې تاسو ته خپل دین دی او موږ ته خپل دین.
ډاکټر اسامه العبد، الازهر په څه ډول د انسانیت خدمت کوي؟
حقوق الانسان هذا امر مقدر تقدير.
د انسان حقوق په اسلامي شریعت کې بشپړ ارزښت او قدر لري. موږ بشري حقوقونه خبرو او لټولو انساني حقوقونو سره چلند کوو. موږ د انسانانو د ټولو حقوقونو په اړه درس ورکوو، لکه د رائے ازادي، د عقیده ازادي، د استوګنځای ازادي او داسې نورې ازادي. او په اسلامي شریعت کې د انسان ټول حقوق له پخوا یعنی څوارلس پیړۍ وړاندې څخه راغلي دي او د الازهر څخه نن نه دي پیدا شوي، بلکې موږ چې د څه درس ورکوو هغه د الله تعالی په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه علیه وسلم په سنتونو کې راغلي دي. موږ یې بس درس ورکوو او عملي کوي. نو لوی دي چې کوم شیان د عدالت لاري عملي کوي، موږ یې د اسلام لاري عملي
کوو.
د مصر، عربي نړۍ او د ټول اسلامي نړۍ پر سیاست او کلتور الازهر څومره اغیز لري؟
هو الازهر يقود ولا يقاد.
الازهر د خلکو رهبری کوي خو لچا څخه رهنمایي نه اخلي. الازهر په خپل منځروي فکر د خلکو رهبری او رهنمایي کوي خو د چا پیروي نه کوي. الازهر شریف څه نه وایي خو هغه څه وایي چې د الله تعالی په کتاب او د رسول الله په سنتونو کې راغلي وي، او موږ د هیله لرو چې په اسلامي ټولنو کې د الله خوخه عملي کړو.
ډاکټر اسامه العبد، د الازهر پوهنتون راتلونکي تاسو څنګه ویني؟
مستقبل جميل ومشرق لان الانسان
خایسته او زلاند راتلونکي، ځکه چې کله انسان د الله تعالی د کتاب او د رسول الله د احادیث درس ورکوي او هغه کار یوازې د الله د رضا لپاره کوي، نو په کار د چې دغه کار خه اغیز لومړی د مسلمانانو پر نفسونو وي او خه اغیز یې پر دواړو مسلمانانو او غیر مسلمانانو وي، ځکه چې موږ په انسانیت او اخلاقو چلند کوو. آیت شریف دی: اے خلکو، موږ تاسو له یو نارینه او یو ښځې څخه پیدا کړی او تاسو په بیلابیلو قومیتونو او قبایلو کې وویشلی. د خدای په نیز تر ټولو عزتمند هغه دی چې پرهیزګار وي. نو د الازهر راتلونکی انشاء الله ځلاند او روښانه دی، ځکه چې الله پاک الازهر شریف ته ښه نصیب لیکلی دی او یا دغه مځکه ته چې الازهر پرې ودان دی، کوم چې دین ساتي او عربي ژبه ساتي چې د قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو
سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
او الله دي او ماتي
الله هو الله
فتك مي ان قايد مي
الله هو الله
طيو لبن ماسي
الله هو
يا الله don't deprive me
الله هو الله
from beholding your beauty
الله هو الله
Oh my Lord, accept this plea.
Allah hu Allah. Hasbi Rabbi lan Allah. Allah hu Allah. Hadi qalbi ghayruka. Allah hu Allah.
Mashal Radio. Pahalato jawar nazar saathi. ستاسو په خواخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی اوس وخره رسیدلې دي. د یو بل اونیس پروګرام د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې د پاکستان د برېښنا د بحران په اړه د فدرالي حکومت د پریکړې په اړه ځانګړي رپورت لرو. د خبرونه هر اونۍ د مشال لډیو خبريال پامیر ساحل درته جوړوي. راځي چې وورو.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ خبرونه ته خراب لاست. په خبرونه کې د پاکستان د برښنا د بحران په اړه د فدرالي حکومت د پریکړې په اړه رپورت لرو. په افغانستان کې د جنغوزیو موسم دی او د سیمې اوسیدونکو وایي حاصلات باید نړیوال مارکیټ ته ورسیږي. دا هر څه په دې روانه خبرونه کې واوري له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان فدرالي کابینه پریکړه کړې ده چې د برښنا د بچت لپاره به اوس په وفاقي ادارو کې په اونۍ کې دوه ورځې رخصتي وي. کابینه د انرژي پر بحران د قابو میندلو لپاره دا ګام اخیسته دی. په اسلام آباد کې د انرژي د بحران په اړه په شوې غونډه کې د اوبو او برښنا وزیر ډاکټر نوید قمر ویلي په ټول هیواد کې به د برښنا ورکوونکو شرکتونو لپاره د برښنا یو قسم بیه ټاکل کیږي. نوموړی وایي د دې ترڅنګ ټول کاروبارونه به له ماښام سره سم تړل کیږي او د ودونو پر مهال به هم د برښنا د ضایع کولو مخنیوی کیږي او د ودونو لپاره کارېدونکو ټول تالارونه به د شپې تر لسو بجو مخکې تړل کیږي. نوید قمر وایي له دې ګامونو سره به زر میگاواټه بجلی بچت کړل شي. تر غونډې وروسته خبریالانو ته د تفصیل ورکولو پر مهال د وویل د دوه رخصتیو پریکړه یوازې د فدرالي ادارو لپاره ده او د صوبایي ادارو لپاره به صوبې په خپله ګامونه اخلي. د ویل پر دې ګامونو به ژر عمل کول هم پیل شي. د حکومت د دې ګامونو په غبرګون کې په اسلام آباد کې یو دکاندار سلیم خان مشال راډیو ته وویل چې له دې پریکړې نه دی خوشاله.
ټول د نقصان د زمونږ کاروبار سره خرابېږي. مطلب یو ګنټه دوه ګنټه خو نه دکانداري کېږي نه بل حکومت چې بجلی زمونږ نه کټ کوي د بجلی راکوي نه د بجلی هغه پیسې خېشو دی کې حکومت مونږ له بجلی فری نه راکوي چې مونږ له فری راکوي هغه مکمل د پیسې دي.
یو بل دکاندار محمد افضل وایي د دې پریکړې تاوان دوی ته رسیږي.
دې کې چې کم دی نو د دکاندارانو نقصان دی. مطلب په اسلام آباد کې چې کم دی نو خلک پاتېږي لس یولس بجې پاتېږي. کوم چې ملازمان خلک دی هغه حکومت چې کم دی دا کولای شي مثال په بجلی باندې نور کارونه شروع کی. مثال ډیمونه دی جوړ کړی شي او غره چې دغه سره بجلی لکه مثال کم شي چې بجلی پیداوار دغه کی هغه دی وکي دا خلک چې مثال ته دوره چټي وکا باندې نه بند کا. کم نه ته هوتاله خپد کرایګانی د دکانونو 30,000 50,000 روپے کرایګانی دی دا هم پورا کول غواړي.
د خراب موبایل ټلیفونونو د سمولو لپاره د اسلام آباد په اپاره کې ناست یو بل دکاندار ګلشیر هم له مخام سره سم د دکانونو د تړلو د پریکړې مخالف دی.
نقصان ضرور موږ غږ چې کوم دی د مارکیټونو غږ تقریبا د اتو بجو وروسته ټول غږ راوځي. د ورځې ګرمۍ کې اکثر بالکل بې ګرمۍ کې خو غږ نه وي خو اوس چې یخنۍ هم وختي غږ نه وي نه وخت اتو بجو وروسته ټول غږ راوځي. په یوولس بجې مارکیټونه بندېږي نو چې په اتو بجې اوو بجې بندېږي خام خواب نو.
خو په اسلام آباد کې حکومتي کارکوونکي بیا د دوو ورځو رخصتیو او د کاروبارونو د تړلو د ګامونو حامی دي. ابرار احمد هم سرکاري نوکر دی او د فدرالي حکومت په پریکړو د خوښۍ څرګندونه کوي.
موږ د دې فیصلې خیر مقدم کو. دا فیصله د ملک په مفادو کې شوې ده. دې سره به یو ورځ خلک د سر ته نه راځي نو دې سره د پټرولو او د ګیس بچت کیږي.
د پاکستان د کابینې د دې ګامونو په اړه مې په پېښور کې د اقتصادي چارو له کارپوه ډاکټر محمد زبیر خان سره خبرې وکړې. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې د وفاقي حکومت دې اقدام ته څنګه ګوري.
زما په خیال کې دا خو اډس قدم نه دی ځکه چې بجلی په کار به دغه دفترونه چلولو لپاره او دغه بزنس چلولو لپاره بزنس هم بند کړو او دفتر هم بند کړو نو دا خو څه اقدام نه شي چې موږ د هغې هغه ضروریات پوره کړو. موږ خو هغه د سره خلاص کړو. دا خو هغه انګریزۍ کې متل دی نو هیډ نو هیډ ایک که سر کې د درد نو سر کټ کټ دا خو دې هغه کار وکړه. دوی چې کم کارونه د کورو هغه یو هم لانه کړی.
ډاکټر صاحب تاسو ویل دوی چې کم کارونه کول هغه اوس پورې نه دي کړي. ستاسو په نظر باندې په پاکستان کې د انرژي یا د توانایي د بحران حل کولو لپاره څه اقدامات کول پکار دي؟
ټول اول خو دا چې دا تقریبا 30% چې کوم غلا کیږي دا بند دا غلا کیږي او دا واخه ډېر زیات بیزی ځای کیږي. نوې پروجیکټونه هم لګول غواړي دا چې کوم هغه کیږي هغه خلاص کی. نمبر دو چې کوم دا سرکولر ډیسټ هغه خلاص کی چې څه وخت کوم دا موجوده دا وخت کپاسټی دا چې هغه مکمل مل استعمال شي دا وخت چې سر لکه د آی پی پی سی هغه دا وخت باندې دی هغه آر پی پی راوستي په هاي قیمت باندې هغه یې ونه چلی دی. نو د پیداوار په حوالې باندې دی بالکل صفر دی او د غلا بندولو د باندې کوم صفر دی اور صرف دا وقت دا بزنس اور دا اداروں بندولوں کے زور کے روان دی.
ڈاکٹر محمد زبیر خان سے پا پاکستان کے آیا استاد پر نظر باندھے پکم حکومت سانگو کے دا سے پوٹینشیل چھ بجلی یا برکھنا تو نہیں جوڑا شی کوئلے نہ جوڑے گی کدا ابونم پوٹینشیل چیش نہ جوڑے دے شی
بجلی پیداوار چھ دے پاکستان ملکوں کے ڈیر زیاد ریگولیٹڈ بھی دے کے داغے جوڑوں دپارا اول اجازت شی بیاگے نپس بائی بیک اگریمنٹ کی گئی دا ٹیرف ڈیٹرمنیشن کی گئی دیکھ کے دا حکومت دے لوے لاس دے اور کہ داغی کارکردگی اور داغی اگر انسٹیٹیوشنل میکنزم پر ذہن نوی نو دا شے سر تا نیشی پورا کے دے گی نی پاکستان کے دا ہائیڈرو پوٹینشل چی دے پر زرگونو میگا وات دا وقت کپیسٹی دا 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 وقت چی کم مونگی سکا ہائیڈرو کاربن ریسورسز دی اگر نی دیر سے پیدا کے دے شی اور آسے خو امپورٹڈ فیول مانے دیر پیدا ونڈ انرجی کے دیر دے سولر کشتے یو کہ ہم دہی وقت پیش رفت نکڑا اور دا وقت بالکل دا کرپشن ڈک حکومت دہی دا چار کول جو گئے ندی نہ لائک تھی
ڈاکٹر صاحب دا ڈاکٹر نوید قمر د اوبو برخنا وزیر چې دی د وویل چې نرخونه چې دی د برخنا دا په ټول ملک یو قسم کوي دی فیصله ته څنګه ګوري تاسو دا ښه کار دی کنه
صحیح دی یو شانت په کار دی خبردار چې دا وخت زونګا چې کم د بیجلی پیداوار نرخونه دی هغه کې دو قسم کمزوري دی یو خدا دی چې هغه د اصلي چې کم د هغه اخراجات دي هغه نه ریفلیکټ دی سبسیډیز ډیر زیات دي نمبر دو اگر سبسیڈیز چیدی اخراجات چیدی اگر کی دخلا ایلیمنٹ ہوم دے چو سو ایماندار ہے سر بجلی بل ورکی اگر مان دے دخلو بوجھ ہوم دے دے پکار دے چی اگر غلا خلاس کی سر خلق ہوتا ٹیرف با علا برابری جی یونیفارم کی جی دا دیر خلق دے 30% بجلی استعمالی کی پس مفت کے اگر غلا گر دی اور باقی جو کم خلق دے آغای دا آغای دا غلو هم بودی درتک.
ڈاکٹر زبیر خان وو چھ پا پاکستان کی دا برخنا دا بچت دا گامونو پاڑای را سر خبری کولے پا دا حیوات کی دا انرژی بحران لکالون راہی سروان دے چھ لکبلے ورزینی جوان ترسنگ کاروبار تا هم زخت تاوان رسیدلے دے دا مشال راڈیو دا اقتصادی نڑے پا خپراونہ کی مویوزل پا دے موضوع دا پاکستان پا کراچے کی للویو کاروباریانو سر خبری کڑی وی او هغوی مکتوی لیول چھ دا بحران لکبلے ډیرو کاروباریانو خپل کاروبار بنگلہ دیش ته انتقال کړی دی. د پاکستان یو ساینس پوه ډاکټر سمر مبارک مند وایي که د سند او بلوچستان لسکرو برخنا جوړه کړل شي نو په پاکستان کې به تر راتلونکو څلوېښتو کالونو پورې د انرژي هیڅ بحران نه وي. حکومت وایي په هغو ټولو لارو چارو فکر کوي چې تر مخې یې په هیواد کې د انرژي بحران په اوږدمهاله ډول پای ته ورسوي.
د مشال تر څنګ اوسئ هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست. په افغانستان کې د منی موسم دی او دا موسم د میوو موسم دی. د تازه میوو لکه انګورو، انارو، خټکیو، مڼو او نورو ترڅنګ وچې میوې لکه بادام، غوزان او جنغوزي هم رسیږي چې ډېر ځنګلونه یې د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرونو کې دي. سږ کال هم د دې ولایتونو په غرونو کې د جنغوزي او ځنګلونو ښه حاصلات ورکړي خو د سیمې اوسیدونکي هیواد دننه د نړیوال مارکیټ غوښتنه کوي. دوی وایي چې لومړی خو د جنغوزیو په پاکولو کې ډېر زحمتونه او کړاوونه ګالي او بیا یې ګاونډي پاکستان ته وړي خو هلته یې نور سوداګر ترې په نیمه بیا اخلي او دا سوداګران یې بیا په چین او دوبۍ کې خرڅوي. په دې اړه له خوسته د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال دا رپورټ را لېږدولی دی. راځي چې په ګډه واورو.
د لوی پکتیا یعنی خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو غرونو د تازه او وچو میوو ګڼ ځنګلونه درلودل چې اوس یې ډېره برخه وهل شوې خو ځینې میوه لرونکي ونې لکه چارمغز او جنغوزي اوس هم شته چې د کال په دې موسم کې د سیمې خلک حاصلات راټولوي. د زادرانو سیمه چې په پکتیا کې تر ټولو زیات د جنغوزیو ونې لري خلکو یې د جنغوزیو غوټې شکولي او خوست ښار ته نږدې د بادام باغ په سیمه کې د جنغوزیو ایستلو کار پیل کړی. دا چې دوی دا جنغوزي څنګه له ونو شکوي او څنګه یې په خپلو مندو کې سره ویشي د سیمې یو اوسیدونکی مارک زادرانی په اړه وایي.
اصلا کې مونږ چې کوم د زادرانې کوم چې دی داغه بیا دی ډډې په حساب باندې ویشي خو یقین لرم چې مونږ د منګالو د زادرانو د نرخ د دغه نه جوړ شوی دی. دا ټول دغه د ډډې په حساب باندې ویشل کېږي. ډډای مطلب دغه چې مونږ نه ورونه یو دا په نخې سې به مونږ یو بل ترم چې وي یخ پنځه بچیان وي یخ به پنځه وي چې چا لاس زمن وي لاس خې سې به وي لمسیان وي مطلب داسې دغه چې نر پیدا شي په نر باندې حساب.
حاجي مرک زادران زیاتوي چې سه کال که څه هم د تیر پرتله حاصلات ښه نه وو خو بیا هم کیدای شي په زرګونو ټنه وي.
یاره ان شاء الله دا تیر کال مونږ چې کوم حساب کو دلته دا مارکیټ کې چې مونږ لګل کړه بانی تا 15000 ټن اندازه به مونږ لګلی وی د زړه په اندازه باندې ورتللی هم نه دی خو لګ دلته اسن خونه جو یو ډیر زیات مال یو لګو میګو دلته نور نه پر وی دا مارکیټ مکمل ډاکو په دیغه کې زدا سی یو حساب در تخیم چې د مونږ خپل شخصي پتانگی په زادرانو کې یو کلایو دا د زمون پورونو کې د زر غونی نه زیات ځنغېږي او زر غونی چې شي دا د دوی زر غونی مطلب یی دوی زر ټنو نه زیات راځي ځکه چې
د زادرانو د سیمې دوتن نه روسیدونکې چې د خوست د بدنباغ په سیمه کې د غوټو په پاکولو لګیاو له دولت څخه غوښتنه کوله چې دوی ته یو مناسب ځای او خو مارکیټ پیدا کړي
دا بیا موږ د غرونو لوري بیا په خیس کې وزبوي بیا دغه نوري پاکستان ته وو په دلیاله کې ګومبرک شي پرمټ شي دا نو تکلیف موږ ته ډېر مشکلات مخ ته جوړ شي په دا مشکلات کې پاکستان ته سي بیالته خرڅيږي نه مثال یو ام یاش دوی مست قرضای به خاص کې پیسې نه خيږي اوردر پس اوریا بای می نه خولې دا زمو دي خو می به دا شي می تخپل په خيس کې خپل زوی جوړ شي په افغانستان کې چې میګه په افغانستان کې خپل خرڅوي تکلیف نه ورته نړیوال مارکیټ تخپل ورسي افغانستان نه ګټایل ته پته شي
نو می جنور دا خپل زدرانی ما زړوزه کاروبار لرم د خوش کې او دالته وباسو د دغ ځای نه بیا ډیر په تکلیف سره پاکستان ته وړو حال ته زمونږ نه داسې اخلي چې ډیر پردان بای اخلي کله چې زمونږ نه دالته وخلي د پاکستان نه خارج ته د پاکستان په نوم زیږي او دا غشای چې د افغانستان دی او خارج ملک په ډیر لوړ بای خرڅيږي او مونږ د دغه چرواکو نه خو غوښتنه ده چې د زینا
د سم د تنګوي د مینا پیسې خو د شنختینه پتا کوي شنختینه کې کله مونږ چې شنختینه شته سره یې جمع جرګه بیا میاشت دوه میاشت په جلی کې پرته وي دغه غنشته تاسو چې موږ یې څک تاسو کو دغه سره پرته وي پرمټ وخلي دلته په لیار کې پیسې خو لی پلیس سم د تنګوي په افغانستان کې د خپل زوی جوړ
خو د خوځ د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب مرزای وایي چې د خلک دولت ته هیڅ ډول مالیانه ورکوي او جنغوزی په پټه پاکستان ته په قچاکي لار وړي نواب مرزای زیاتوي چې دولت د هغه سوداګرو لپاره سنتي برابروي چې له دولت سره رسمي ثبت او ريجستر وي
یو تا کې تجارت لپاره سوداګر یو شرط لري چې جواز ده جواز په کال کې نوې کوي او د واردات او صادرات بیلانس په ورکوي دولت ته دا چې دوی هیڅ مراجعه نه کوي او تا کې تجارت سره ثبت نه وي دوی عضویت نه وي اخستای دوی د صادرات او واردات لپاره جواز ونه لري نو تاسو فکر وکړئ چې دا غتر منځکه څوک ورکوي د تسهولت څوک برابروي او موږ څه په پیګو چې دوی دا مشکل لري چې دوی هیڅ مراجعه نه کوي او هیڅ کله د اوتاک تجارت عضویت وانه کړی په مدله هاذا او جواز مونږ لري د دې لپاره زه فکر نه کوم چې په جهان کې داسې حکومت وي چې داس خلکو ته چې هیڅ جواز مونږ لري او د صادرات او واردات اجازه ورکړي
د یادونه ده چې د محل په خوست کې د یو کیلو جنغوزي به شاوخوا زر افغانۍ د چې د کارنې د چارو کارپو انجنیر میرنواز په خبره کې دولت د ځنګلونو ساتنې او بیا احیا ته ځنګړي پاملرنه وکړي د خلکو او دولت دواړو لپاره د عایداتو یو ښه سرچینه کېدای شي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
تاسو د نقیب الله متنوال رپورت اوریدل د سره د مشال رادیو و نیز خبرونه اقتصادي نړۍ پای ته رسی په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ
Oh,
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو